خبری. در برنامه بعدی با همکارم صالح محمد صالح باشید. صالح صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
دیر مننه سلطان سرور لطاس، مننه اوریدون کوتا از مال خواه سلام. د یو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای نړیوال ټولنې د تر ډیره د افغانستان د سولې پر راوستلو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ناتو سرمنشي وایي سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ټاکنیزې ډلې ته د قدرت د انتقال تصویب پیل کړ. د ناتو سرمنشي وایي سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. یانس سټولټنبرګ پرون د ناتو په 16 کلنۍ پارلماني غونډه کې وویل د ناتو هیڅ متحد دا خطر نسی منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل سي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیشید امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناتو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې ټاکل سوې د راتلونکي کال په فروری میاشت کې جوړه سي پریکړه کیږي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تیره اونۍ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې 2500 ته راکم سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې یا له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي او یا یې د غمیزو د پایلو خطر پر غاړه واخلي. د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پرون په جنیوا کې د مرستندویانو د نړیوال کانفرنس په پیل کې دا غوښتنه د افغانستان له سفره وروسته وکړه. په اصل کې چې په افغانستان کې جګړه زیاته سوې، امریکا د ځواکونو ایستل چټک کړي، کورونا وایرس په خپرېدو دی او بشري وضعیت له مخکې له پکې ناوړه دی، احتمال شته چې له دې هیواد سره نړیوالې مرستې کمې سي. د خوست د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پېښې کمې سوي. شافعي نورزی ازادي راډیو ته وویل تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پېښې ثبت کړې وې، خو سږ کال تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 پېښې ثبت سوي.
وهل تکول د فقینه ورکول زیاتره وهل او تکول زیات دي، یعنی کورنۍ تاوتریخواله به لا زیات دی، خو لا هم کال پاتې دی. شاید دا ګرافي او سر نور هم لوړ شي، ځکه موږ په تیر کال کې 15 قضیې ثبت کړې وې د تاوتریخواله او سږ کال لا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
هغه لی نورزی زیاته کړه چې د پخوا پرتره د ښځو ژوند په خوست کې ښه سوی دی. پکتیاوالی ښځې له افغان حکومت غواړي چې د سولې په بین الله افغاني خبرو کې د سیمبولیک ګډون پر ځای د تصمیم نیولو رول ورکول سي. دولي طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر چې هلته ښځو ته د زده کړو او کار حقونه ورکول سوي، د افغان ښځو حقونو ته احترام وکړي. پکتیاوالو ښځو دغه څرګندونې پرون په ګردیز کې د سولې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ او دایمي اوربند غوښتنې په پار د جوړې سوې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې. په دې غونډې کې مدني فعالې نازنه پکتیاوالو وویل
دواړو خواونه موږ یوازنی هیله د دوی نه دا ده چې یو بل باید وزغمي، خپل شخصي مفاد نه دي تیر شي، د خلکو مفاد په نظر کې ونیسي. دې په څنډه کې دولت نم تقاضا داده چې ښځو ته د تصمیمګیري کې سم ورکړي شي.
د همدار زیاته کړه چې سوله باید د ښځو د فکری او جسمی امنیت سبب سي، نه دا چې ښځو ته لدی زیاته بی امنی جوړ کړي. په نورستان کې حکومتي چارواکو او قومي مشرانو د ځنګلونو د ساتلو لپاره په ګډه پریکړه وکړه. د نورستان د ولی وایان محمد سعید مومن ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه پرون د حکومتي چارواکو او قومي شوراګانو په ګډه غونډه کې وسوه.
د نورستان ولسی شوراګانو سره په دې پریکړه وشوه چې د نورستان په مرکز پارونه ولسوالۍ وکړي هیڅوک په خپل سر ولو که د ځنګل وچه ونه هم وي نشي وهلی.
شغلی مومن زیاته کړی چې په خو هم د نورستان خلکو په خپل ولایت کې د ځنګلونو ساتنه کړې او یا یې هم ژمنه کړې چې که هر څوک ځنګل ووهي نو دوی به یې د قومي ناغې تر څنګ حکومت ته سپاري. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس وی د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. وسیم خان پرون ویل چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره به ډیر ژر تماس ونیسي چې پاکستان ته د افغان لوبډلې د سفر پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. د دغه ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو کرکټ بورډونه به په ګډه د کرکټ سیالۍ تنظیم کړي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته تللی و. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پایل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې خو ویلي دي چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشرې ایملی فورم ویلي و چې د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکول سوې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي لومړنی اروپایي هیواد دی چې تیره اونۍ د روسیې د کورونا ضد واکسین نمونه ترلاسه کړه. پیټر ژیارتو پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل لومړنی لس ډوزه واکسین به چې په اګست میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د لومړني کورونا ضد واکسین په توګه ورستولی وو په هنګری کې وازمویل سي. د روسیې لخوا دا واکسین له ضروري اسنادو سره د هنګری چارواکو ته وسپارل سو چې ټیسټ یې کړي او معلومه کړي چې آیا دا واکسین خوندي، اغیزناک او د دې وړ دی چې د هنګری خلکو ته ورکول سي. تیر اونۍ د هنګری صدر اعظم ویلي و چې د دغه هیواد او د روسیې درمل جوړونکي شرکت ترمنځ په هنګری کې د دغه واکسین د جوړولو پر امکان خبرې روانې دي. د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولای سرکوزی محاکمه پیل شوه. سرکوزی چې له 2008 څخه تر 2012 نه دی کال پورې د فرانسې ولسمشر وو په دې تورن دی چې هڅه کړې وه یوه قاضي ته د دې لپاره رشوت ورکړي چې د خپل ګوند د مالی وضعیت په اړه د تحقیقاتو معلومات ورڅخه واخلي. 15 کلن سرکوزی ویلي چې هیڅ ناوړه کار نه دی کړی. پر سرکوزی د ډیره وخته تور دی چې د 2008 میلادي کال په انتخاباتو کې له پټو بسپنو څخه کار اخیستی دی او چین غواړي چې چانګ 15 ستور بیړۍ سپوږمۍ ته ولیږي. سپوږمۍ ته د دې ستور بیړۍ د لیږلو لپاره پرون تخنیکي چارې تنظیم سوې. دغه ستور بیړۍ به د هایتن ولایت له وونګ چانګ څخه د لانګ مارچ 15 راکټ په وسیله ولیږل سي. چین تر دې مخکې څو ځلې د دې ستور بیړۍ د لیږلو چارې ځنډولې دي خو که دا ماموریت بریالی سو شاید دا به په 40 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو ستور بیړۍ له سپوږمۍ څخه د تیږو نمونې راوړي. ستور بیړۍ به د سپوږمۍ له سطحې 4 فوټه لاندې شاوخوا 4.5 پاونډه خاوره او تیږې له ځان سره مځکې ته راوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمروی نړیواله ټولنه دي تر ډیره د افغانستان د سولې پر وستلو کې زیاته هڅه وکړي. شغلی اتمر چې د مرستندویانو په کانفرنس کې د ګډون په هدف د سویس جنیوا ته تللی له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان تمویلونکي په دې پوهیږي چې له افغانستان سره مرسته په حقیقت کې له دوی سره مرسته ده. عصمت څاروان راپور لري.
نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2021 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کنفرانس له برخوالو سره شریک شوي دي. ښاغلی اتمر د دغو سندونو د څرنګوالي په اړه وویل
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خپل
د جنیوا د کنفرانس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو ویناو ته چې آنلاین یې کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د بندونیو چارو وزیر ازادي راډیو ته همداراز وویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې له افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه هم دی. له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ شوالی نه دی راغلی. ډېر افغانان له اداري فساده شکایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپلو خلکو فوري او اوږدمهالي اړتیاوې پوره کړي. د ده په وینا حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پرون له کابل څخه د جنیوا کنفرانس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل له نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه مؤسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي.
We are not having any meaningful coordination with the NGO community.
موږ پر دوی چاپیریال او فضا نه تنګو. غواړو چې ټول حساب ورکوونکي وي. په افغانستان کې له غیر حکومتي مؤسسو څخه حساب کتاب نه اخیستل کیږي. دوی خپل خپل حکومت پر مخ بیایي. له خپل متحدانو غواړو چې دا مؤسسې تر فشار لاندې راوړي چې افغانانو ته حساب ورکړي.
تر دې وړاندې داسې ګمان کېده چې شاید د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالي مرسته کمه کړي. په جنیوا کانفرنس کې د څباندې اویا هیوادونو او دیرشو مؤسسو استاسي ګډون لري. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش جنیوا کانفرنس ته وینا وکړي. افغانستان حاضر ده د نړیوالې ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2014 میلادي کال نړیوالې ټولنې په بروکسل کې له افغانستان سره د 4 کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته ورجې سپم نن کې د سهار 8:12 کې د اجمل انبر ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د سره صلیب نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي خو شخړې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو ژوند اخلي، مالولوي او بې کوره کوي. په دې مطلب کې په جنبا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د پایل په اړه د دې کمیټې د رئیس سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي د پرمختیا په اړه خبرې کوو خو تر اوسه خلکو ته لومړني خدمتونه هم په سمه توګه نه رسیږي. په دوام کې د سره صلیب د کمیټې د رئیس له قوله راغلي چې دا راتلونکي پاړه غږیږو او هیلمن یو چې تاریخ بیا تکرار نشي. دا جنیوا دغه 2 ورځنی کانفرنس چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي او مشري په ګډه افغانستان، فنلند او ملګري ملتونه کوي، هدف یې د 2020 کال څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان پرمختیا او تمویل دی. ولې له افغانستان څخه مخ اړول زموږ لپاره یو انتخاب نه دی؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې د ورلد ویژن خیریه سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی. د لیکوال په وینا افغان ماشومان له ویرې سره ژوند کوي ځکه نه پوهیږي چې د هرې شیبې له تیریدو وروسته به څه پیښیږي. وړاندې لولو چې ماشومان په کم عمر کې ودونو، درنو کارونو او په کوڅو کې خیرات ټولولو ته مجبوریږي. د لیکوال په وینا افغانستان کې ماشومان خوبونه لري چې امنیت او زده کړې هم پکې شامل دي او باید چې په حقیقت بدل شي. او د واشنگتن اگزامینر ورسپانې په یوه لیکنه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر څرګندونو ته اشاره کړې. ورسپانې د نوموړي له قوله ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه د ټرمپ وروستی امر به طالبان پیاوړي او بریالیتوب زمینه به ورته برابره کړي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار د یک شنبې په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره خبرو کې وویل هیله من دی چې جو بایډن به په دې اړه بیا له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې که طالبان د افغانستان زیاتې برخې لاندې کړي هغه ترهګرو ډلو ته به پناه ورکړي او ملاتړ به یې وکړي چې هدف یې د 11 سپتمبر د پیښو په څیر د بریدونو ترسره کول دي چې د مکماستر په وینا په هغه صورت کې به امریکا خوندي نه وي او د ترهګرو ډلو له ګواښ سره به مخ وي. پنټاګون د 13 شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري تر 15 نیټې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکمیږي.
اسمت الله افغانیر له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د جنیوا کانفرنس ته زه خوشبینه يم ځکه چې اوس هم افغان حکومت کې فساد تر پخوا کم شوی دی او هم خلک اراده لري. امیر خان ایوبی د لشکرګاه څخه لیکلي له مختار سیمه څخه چې په جنیوا کې چې کومه مرستې کیږي باید د مدرسو، مکتبونو، سړکونو، پلونو او برق باندې مصرف شي. نذیر احمد بسم الله لیکلي سوله آبادی ده، سوله ورورګلوي ده، سوله روشنایی ده، سوله خوشحالي ده. قسم زوک له هلمند لیکي ترورستان نه نظامی کسان پیژنې هم ملکیان او هر څوک وجنی هر ورځ موږ د ملکی خلکو د وجل کېدو شاهدان یو. حکومت څخه واړی چې پر تروریستانو رحم ونه کړي. اسد الله هلال کندهار لیکلی شاروالي باید د کندهار شار پاکوالی ته پام وکړي. او نور هغه نوزی د هلمند لواشیر لیکي نور دی پاک خدای په ګران افغانستان کې سوله راولي. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. راپور دا دی چې امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړو کې له ډرون یا بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. دا لومړی وار دی چې افغان چارواکي د طالبانو لخوا په جګړه کې له دې وسیلې کار اخیستل رسمن تاییدوي. تفصیل له اسمت سروان اوري.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بی پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بی پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بی پیلوټ الوتکې اساسا د عکاسۍ لپاره دي چې کامرې لري. د وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هېواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوښوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بی پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ. خدای ومنله چې طالبانو له بی پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي، خو نورو سخت دریځو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنګونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی، خو حملې خورا خونړۍ دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړې ویجاړه کړې، خو د هغو دوهم پړمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خولي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي نو خدای دې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګوسه او تور شپه.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. سالغېګینه په خپل غې کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخ وا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کېږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او د تورته نورو پښتنو له جواب ورسخه یو کوچنی لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نورو با تجربه لیکوال غوندې نه ده، او نه هم تری ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و. خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلې مشهوریږي. د افغانی موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس ګوشه کیسی. دا نو ډیر ښه او تکمیل آله د موسیقي سره لکه تنګور غوندې سوال ستار لري. بیا یو تار ما په کې ور ابزود که چې پنځه لس تار سي.
تاسو ولې په کې ور ابزود که؟
ما داسې فکر وکړ تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلې که دا چې دا سیمان عیاریږي که نه په هماغه راګ باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ورواچو چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
څه رقم دي جوړ که لرګی دي چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه راوتېش او برما ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستي چې دا په سکنی باندې شکول کېږي، ډېر په نرم باندې ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برمه کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي که نه بیا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده، بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وباره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. دې ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال ګدا محمد ده، غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری ده، خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوری وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هرو لسو پنځلسو کورو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونی ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
نغمه های مختلف دوتار میمزه که
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورس تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې دغه پنځ بهیر شعوري دی که غیر شعوري، او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو 100 کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی کمیت ډېر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډېر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډېر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې یو څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تاسیسي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مسله دا ده چې موږ خو د چاپ وسایل ډېر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډېر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپېږي نو دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابېږي، هم یې تخلیق متاثره کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق شي، اوس مثلا موږ تاسې د دغه په برخه کې دا وګورو چې کیسه ییز یا داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 10 کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل، د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی، مخاز ډېر کې ده. اوس هغه نقد د داستاني ادبیاتو په برخه کې هم ډېر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي او له دې سره هغه کیسه ییز ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدغه خبره کوله چې د نن 10 کاله تا 100 کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولې، یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و. کنه مثلا په افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو له جملې نه یې، دلته نقد شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی ده. هغه دا چې مثلا چاپ ډېر اسانه شوی، لوستونکی ډېر محترف شوی دی، ډېر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کاله یا 10 کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم و، که نه نو ډېر اتکا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ و. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي، که نه نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی، که نه په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید د نقد خبره ده. نقد یو بله مسله لري، مثلا شعر که سړی درموز سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، څه به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې د ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي. دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کېږي فکر وکړه چې 50 هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووځي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي، دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. ها اصلا مونږ یعنی یو خدای دې چې مونږ کیفیت داون شوی دی، په خو خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې وي چې هغه چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړ شي، یواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکولو یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی، هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي هغوی ټولګي هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي. چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږ غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه، نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې شاته دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه، یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلند ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنی په خپل هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدون کې سیس باندې اوښتي دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري، د ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري، او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخوانی ډیسکورس کې په ادبي ډیسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. زما دغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي، او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږ پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي، او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقد وکړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي او پایېدلی شي په شاعرۍ کې. په دې پخوا به داسې وو 10 کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده، نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړي لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه، یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو ښو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاعران یو که نه، نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي. که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل په شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالې، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوې، کتابونه شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوري صاحب یو خو داسې و چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بې وسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطن وو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې م چېلته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ کې مړ به څه کې را پیدا کړو، یو څه د کلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 50-53% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغېز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوسې دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځاني چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیات یې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر به سره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خمار هان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 50-60 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې. هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپل کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب دی چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ لپاره؟ که نه،
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي. زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شیری ټول به کوم ده د ملګرو په مشوره نه وتا کانی نوم غره کړی دی او ان شاء الله شیری زر به دلسم
دا شیر هم پکی کیدې شي
بس هم دا شیر یا ټایټل شیر چې ته کوم وای هغه هم دا شیر د دې شیر په اساس مې د کتاب نه نوم غره کړی دی
زیاتره ملګری شاعران چې کوم دی هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډیر شیرونه دي خو کتاب نشم چاپولای اقتصادي ستونزې لرم تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه کله خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی دی
نه دا خبره ډیره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکم اوریدونکو ته زما لومړنی شیری ټولګه چې کوم د اقتصادي ستونزو له امله او کوم ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دی به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع هم داسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله فاریکو او ان شاء الله زیدا کتاب هم ملګرو او په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو
یو بل مهمه پوښتنه ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخستل څنګه دي ستاسو دغه کتاب چې تاسو چاپ کړي دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه کنا څه قیمت هم پټا کړو
ما خو چې خپل کتاب انور صاحب چاپ کو دغه کتاب ما خپل یارانو دوستانو په کوم مختتنو غونډه کې د مشورو کې کوم دوست ما ټول له پوریا ډول کړی یو دا خو د موضوع یو وخت دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نو شوی ستاسو باندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه را چاپ کړو ما هم پوریا ډول خپل ملګرو ته ورکو خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبر و چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه هغه تیره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه راایستلي په سړک کې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمون په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې د تعلیم لګرش کړی دی خلکو تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړي
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې نظم وي چې
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي یا نورې صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشاله ژوند مې خادو د چا یادو وم خوشاله ژوند مې خادو د چا یادو د زړه کور مې پیا بادو د چا یادو ګونګوسه او تور شپه و ستوري نو خو زما په خله پر یادو د چا یادو لاس تړلې دار لتلم غم مې نو تیار سي ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردې زه پردې هیوادو د چا یادو نه سکون او نه قرار نه مې آرام او ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سولا مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به ډیوا تل بل ساتلا
ما ریحان به ډیوا تل بل ساتلا
خو بس څوکړم چې بادو د چا یاد
من نو شاعران ته د څه پیغام دی چې څه وکړي څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه منور سي به نو د ځان د دې جوګه غنم چې زه د نورو شاعرانو ته نصيحت کوم او هغه ته دې سم لارو خیم هغه څه چې مونږه د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نما 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې هغه پلانې شاعر شو نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغې دا د هغې شعر کې د هنیت او د هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا د عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغسات شعر بې سو په ډر نړۍ ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا د خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او دوی ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راون غاډیو د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دادي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسی نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي در پکې ته راون غاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغام ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپاڼه کلارې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورتېره شوه سپین ویښته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په منځ کې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په المارۍ کې وه دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ د سمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تګ ته زړه نازړه وي د بلاک له وره سره تم شوه بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ورواخیست د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر وو نن نه شم درتلی زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی باید هلته لاړ شم د هغوی کور لرې دی موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وویسته
دیتا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناستې وي. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په موټ کې ونیوه، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانیستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لواڼی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼی، دولت الله، دولت الله لواڼی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکي، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنا چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي، نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خو ګوردونکو، دا هم د دولت لواڼی د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه. په صورت د گل خوبانو خایسته دی، په صورت د گل خوبانو خایسته دی، که تند خوی دل ازار نه وای دلدار دریغه. هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک ما هر دریغه. هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی، به هر گل خیسته به تیر شي بهار دریغه. د دنیا استوګنه یاد یو ساعت تا،
د دنیا ستوګ نه یاد یو سات دا ګران بهاو مرهیڅ نه دی بسیار دریغه ایسا کی د جام په ورکړه ستی مکړه ایسا کی د جام په ورکړه ستی مکړه کاش کی یو هم پاتې نشي او خيار دریغه د جانان د جان ترمنز بدن تور کرده د جانان د جان ترمنز بدن تور کرده که خدای لري ک ترمیان دا غبار دریغه کمودامې خپل یار سره وصال شي کمودامې د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت بنه شاړي زار دریغه دا فقیر دولت بنه شاړي زار دریغه
سحر ګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سحر ګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې له ځانه غېږه تاو کړم له خپل ځان سره پیوند شم په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم ځان ته وژاړم لزانه ګیلې وکړم ځان ته ځان باندې لزانه کرخې تاو کړم ځان ته خپلې اوخ کې خپل کړم پاکي ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم ځان په خپل را پخلا کړم رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې خیم د تاویلو د ماویلو د شر نه یم ته پوهېږې ته خو پوهېږې که نه هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي تش بهانه غواړي هسې نه اور واخلي هسې نه لوله پشي نه غواړم څوک درته قاتل ووایي تا سره نوم د قاتل بد ښکاري هسې نه زما د دې مړه ژواندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ته پناه شه تروږمۍ کړه چې تیاره شي نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسه نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ستا لغېږې نه په خپلې غېږ کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دې پرېښوه لار دې راکړه تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه له ناچارۍ مې درته شا کړه نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه
نوران پر ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بے حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی اور عاشق نے
یرا شگ نزړه تیسا نرسی را شگ نزړه تیسا نرسی ګور دا سړې تر سبا نرسی نرسی ګور دا سړې تر سبا نرسی یرا شگ نزڑ تیسا نرسی بورد سڑے تر سبا نرسی نرسی بورد سڑے تر سبا نرسی یرا شگ نزڑ تیسا نرسی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.